په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خپرونو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظم یور.
لمړی د مهم خبر نو سر ټکی. افغان ولسمشر ویلي چې له پاکستان سره د اړیکو شکولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه سو. د قبایلي سیمو سیاسي اتحادیه وایي چې د فاټا اصلاحاتو د ځنډېدو پر ضد به له اخته وروسته احتجاجي مظاهرې پیلوي. او کویت او امریکا هڅې پیل کړي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له پاکستان سره د اړیکو شکولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه سو. نوموړي دا خبره نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کابل پروسې غونډې پرانیستونکې وینا کې وکړه. ولسمشر غنی زیاته کړې چې طالبان ته د سولې پروسې د ګټې اخیستلو لپاره وروستی فرصت ورکوي. د ده په خبره که وسلوال طالبان معقول وړاندیز ولري کولی سي په یوه هیواد کې سیاسي دفتر پرانیزي. غنی زیاته کړه په نننۍ ناسته کې به په داسې لارو چارو خبرې او تصامیم ونیول سي چې پکې د جنګ او ترهګرۍ مخنیوی باوري کړي. د ولسمشر غنی له وینا وروسته د کابل پروسې ناسته په دوو کاري ډلو وویشل سول. یوه ډله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر لارو چارو بحث کوي او بله ډله بیا په افغانستان او سیمه کې د ثبات ټینګېدو پر لارو غږیږي. په نننۍ غونډه کې د پاکستان، چین، هند، امریکا او ایران په شمول د 28 هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. دا غونډه به نن مازدیګر د وروستۍ اعلامیې په خپرولو پای ته ورسیږي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحادیه وایي چې د فاټا اصلاحاتو د ځنډېدو پر ضد به د روژې په میاشت کې جرګې او ملاقاتونه او له اخته وروسته به احتجاجي مظاهرې پیلوي. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه دا اعلان تېر ورځ په پېښور کې تر یوې غونډې وروسته وکړي. د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري اقبال افریدي په دې اړه تېر ورځ مشال رادیو ته وویل
موږ د پی سي وزیر اعلی له مطالبه کړی چې پی سي روغواړه ټولو پارټو مشران اخیر انسانان یو، پاکستانیان یو، که موږ د ملک شهریان یو نو موږ دې په صحیح طریقه په دې ملک کې شامل کړي. موږ له دې په صوبه کې نمائندګي راکړي اسمبلی کې او موږ دې باقاعده د صوبې حصه جوړه کړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د تیر پنځشنبې په ورځ مشال رادیو ته ویلي و چې د فاټا اصلاحاتو منظوري ځکه د ځان ښکار ده چې حکومت د ټولو ګوندونو اندېښنې ختمول غواړي. د کابل امنی قمندانۍ ویلي چې د ښار په نهمه امنیتي حوزه کې نن یو راکټ ولګېدی. د امنیتي قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي دا راکټ د کاناډا سفارت ته نږدې لګېدلی دی خو کوم ځاني او مالي تاوان یې نه دی اړولی. د تیر چهارشنبې ورځې له خونړي موټر بم برید وروسته کابل د حکومت وسوال مخالفانو د پرله پسې بریدونو شاهد دی. افغان ولسمشر اشرف غني نن د کابل پروسې نړیوال کنفرانس د وینا پر مهال وویل چې په دې برید کې تر یو نیم سل زیات کسان وژل شوي او څه باندې 300 ژوبل شوي ول. مخی افغان چارواکو ویلي و چې د کابل په ورستۍ موټر بم چاودنه کې نوي کسان وژل شوي دي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په کابل ښار کې ورستۍ بریدونو حقاني شبکې او نورو ډلو په پاکستان کې پلان کړی دي. پاکستان بیا د کابل په ورستۍ بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې د داعش ډلې 90 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوږیاڼي نن مشال رادیو ته وویل چې د تیرو 24 ساعتونو په دوران کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو د کوټ ولسوالۍ په نرګوسي سیمه کې هوایي بریدونه ترسره کړي چې له امله یې دغه وسلوال وژل شوي دي. خوږیاڼي زیاتوي چې په وژل شوو داعشانو کې زیات شمېر بهرنیان دي او په دې پیښه کې ملکي وګړو او امنیتي منصوبینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. کویت او امریکا هڅې پیل کړي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان او مصر په ګډون څو عربي هیوادونو پرون دوحه د ترهګرۍ په ملاتړ تورنه کړه او ویل چې قطر د ایران تر ملاتړ لاندې فلسطیني ډلې حماس ملاتړ کوي. امریکایي چارواکو ویل دي چې دوی د دې کړکېچ د حل هڅه کوي او په عین حال کې کویت هڅه کوي چې د قطر او سعودي ترمنځ د یوه منځګړي رول ولوبوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي دوحه به د دې کړکېچ له پراخولو چې نتیجه یې له قطر سره د څو عربي هیوادونو د سفارتي، اقتصادي او هوایي اړیکو بندول وه ډډه وکړي. السانی وویل قطر به داسې کړکېچ ته اجازه ورنه کړي چې په نتیجه کې یې د قطر او امریکا اړیکې زیانمنې سي. امریکا په قطر کې یوه مهمه پوځي اډه هم لري. د ملګری ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر د اسرائیل لخوا د فلسطین خاورې د شکیلاک د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. زید راد الحسین نن په جنیوا کې د بشری حقوقو ویغون ته ویل چې دا ګام به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته لار هوار کړي. حسین ویل فلسطینیان د اسرائیل پوز تر شکیلاک لاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي دغه راز ویل چې اسرائیلیان هم له تاوتریخوالي څخه د خلاصېدو مستحق دي. ټاکل شوی ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی هم د جنیوا د غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا جوړه کړې ده وینا وکړي. امریکا ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اسرائیل پر وړاندې خپل دریځ بدل نه کړي نو واشنگټن به ترې ووځي. د برتانیې پولیس په لندن کې د جون د درې منیټې په درو مشکوکو بریدګرو کې د دوو نومونه اعلان کړي دي. په دې کې یو مشکوک تن پاکستاني نژاده برتانوي خورم بټ نومیږي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د لندن په ختیځ کې په بارکینګ سیمه کې له خپلو ماشومانو سره اوسېدی. د لندن پولیس وایي پولیس او د برتانیې کورنۍ استخباراتي اداره د 28 کلن خورم بټ په اړه خبر وو. پولیس او استخباراتي اداره وایي داسې کوم استخباراتي معلومات ورته نه دي ترلاسه سوي چې دا برید پلان سوی وو. دوهم بریدګر راشد رضوان نومیږي چې د لیبیا او مراکش غبرګ شهریت یې درلودی. د راپورونو له مخې په لندن کې د جون په درېیمه نیټه په بریدونو کې 8 تنه وژل سوي او تر 30 زیات ژوبل سوي ول. پولیسو د پیش پر مهال بریدګر هم وژلی وه. د استرالیا پولیس نن ویلي هغه وسلوال کس یې وژلی چې پرون یې د میلبرن ښار په یوه اپارتمان کې یوه ښځه برمته نیولې وه. وروسته تر هغه چې د اسلامي دولت پر نامه وسلوالې ډلې یادایش د دې پیش مسؤلیت پر غاړه واخیست، استرالیا دا یوه ترهګره پیش وبلله. د برمته کوونکي او پولیس ترمنځ د ډز په تبادله کې درې پولیس ټپیان سوي دي. داش پر خپله ویبپاڼه اماک ویلي چې دا برید ځکه کړی چې استرالیا د دې ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې شامله ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 113 روپۍ او 50 پیسې او 109 روپۍ 10 پیسې. یو پاون 106.5 روپۍ 40 پیسې او 106.5 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې بزیات نه زیات 24 او کم نه کم 40، او په کوټه کې بزیات نه زیات 23 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی گریډ وی.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په کابل کې د کابل پروسې په نوم نړیواله غونډه د مهال روانه ده. غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا کړې. معلومات پرې درکو. د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلي سیاستوالو یوې ډلې پرون په پېښور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو واره بیا د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې زر تر زره دې فاټا په خیبر پختونخوا صوبې ورګډه کړي.
اخیر انسانان یو پاکستانیان یو موږ له نمائندګی راکې سملې کې او موږ د باقاعده د صوبې سره جوړه کې.
د شمالي وزیرستان یو د پام وړ شمیر کسان چې په عربي هیوادونو کې د مسافرۍ او مهنت مزدورۍ وروسته پر رخصتۍ وطن ته تللي په بنو کې ایسار پاتې دي او انتظار باسي چې ځایي انتظامیه او پوځ ورته خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي. او د مشال راډیوي مجلې د دیو نه پخپرونه کې د برتانیا میشتي پښتون شاعر ډاکټر جمیل الرحمن پانیزي خبرې اوري.
زما پر ادبي ژوند باندې پښتونخوا کې افغانستان کې چې کوم عوامل دي دا یو ډېر لوی پرتو دا یو لوی ستاند.
هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر زور دن کو نن په کابل کې د کابل پروسې په نوم نړیواله غونډه روانه ده. د غونډې اولنۍ برخه ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړه. وروسته به د غونډې دویمه برخه پیل شوي چې ویل کیږي تر مازدیګر ناوخته پورې به دوام وکړي. په کابل کې زمونږ خبریال حدیث پردیس د اوس نه شاوخوا 2 ساعت وړاندې د مونږ ته دغه غونډې احوال راکړل. تاسو سره یې واره بیا شریکو.
لومړی برخه کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او د سیمې د امنیتی ستونزو او فرصتونو په رابطه باندې تفصیلی خبرې وکړي. درې مهم موضوع ته اشاره وکړه چې اوله موضوع دا و چې ولسمشر غنی ویل چې اوس دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت پر رابطه باندې کومې ژمنې چې کړي دي لزان پرته هغه عملي کړي. دویمه موضوع چې ولسمشر غنی ورته اشاره وکړه هغه دا و چې پاکستان سره اړیکو ته اشاره وکړه چې که څه هم افغان حکومت او پخپل دو غوښتل چې پاکستان سره اړیکې خې کړي خو اړیکې خې نه شوې. اوس د وړاندیز وکړه چې پاکستان باید د یو میکانیزم لمخ کې رامخته شي خپل غوښتنې مطرح کړي، ځکه د ویل چې موږ اوس هم نه پوهیو چې پاکستان څه غواړي. او درېمه مهمه موضوع چې اشاره یې وکړه د ویل چې له طالبانو سره سوله حتمی ده، او بل موضوع دا ده چې که چیرته طالبان معقول دلایل ولري دوی سره په موافقه کولای شي د هر ځای کې چې دوی وغواړي د دفتر پرانستلی شي، که کابل کې دفتر پرانیزي دوی ضمانت کوي او کابل هر ځای کې وي، خو دغه طالبانو ته فرصت ورسته ده ولدي څخه باید ګټه واخلي. که چیرته ګټه نه اخلي بیا به د یو واحد ملت له غضب سره مخامخ شي. د کابل د پروسې د ناستې دویمه برخه چې په دغه برخه کې تخنیکی بحث کوي، یعنی دوه کمیټې ټاکل شوې دي او په دوه مسلو باندې بحث کوي. یو موضوع دا ده چې د ترهګرۍ پر وړاندې څنګه مبارزه وشي، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان او سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هغه لارې چارې چې ډېرې اغېزمنې تمامېدای شي په دې مسلې بحث کوي. دا بحثونه به تر مازدیګره پورې دوام کوي. له هغې نه وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابل د پروسې د ناستې اجنډا راټولوي، او له هغې نه وروسته به همدغه مېلمانه د افغانستان په ارک ماڼۍ کې روژه ماتی کوي. د څه باندې 22 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په دغه ناسته کې برخه اخیستې ده. عموما د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان دي، او په کابل کې میشت دغه هیوادونو سفیرانو په دغه ناسته کې برخه اخیستې ده، او چې په هغې کې د امریکا متحده ایالات، چین، پاکستان، ایران، روسیا او د ملګرو ملتونو استازو او همداراز د نورو مختلفو هیوادونو استازو برخه اخیستې ده، او په دې رابطه باندې خپل نظریات چې دوی لري هغه به له افغان حکومت سره شریکوي.
په کابل کې زمونږ همکار او خبریال حدیث پردیس و چې د کابل پروسې په نوم چې دغلته کومه نړیواله غونډه روانه ده د هغې په اړه موږ ته معلومات راکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد به د روژې په میاشت کې دوی جرګې او ملاقاتونه او تر اختر وروسته به احتجاجي مظاهرې کوي. دغه اعلان تېره ورځ په پېښور کې د سیاسي اتحاد غړو د یوې غونډې په ترڅ کې وکړ. د پاکستان مرکزي حکومت څو وارې ویلي چې د فاټا پر اصلاحاتو د اعتراض کوونکو ګوندونو اندېښنې به زر ختمې او په دغه لړ کې د حکومتي کمیټې وړاندیزونه عملي کړي. تفصیل له پېښور ځلان یوسف زیرا کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت لګامونو داسې ښکاري چې اوس په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو عملي کولو ته نه دي تیار.
اوس د فاټا سیاسي اتحاد د پلیټ فارم نه نن موږ احتجاجي تحریک لانچ کوو. موږ لوی جرګې راغواړو، موږ د پارلیمنت مخې له درنه چې کوم دی فیصلې کوو، موږ د پی سي وزیر اعلی له مطالبه کړې چې پی پی سي روغواړه ټولو پارټو مشران اخیر انسانان یو، پاکستانیان یو، که موږ د ملک شهریان یو نو موږ دې په صحیح طریقه په دې ملک کې شامل کړي، موږ له دې په صوبه کې نمائندګي راکړي سملې کې، او موږ دې باقاعده د صوبې حصہ جوړه کړي.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي لطیف افریدی مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د فاټا اصلاحاتو لپاره په آئین کې د بدلون وړاندیز کړی دی، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د آئین په 224 او 224 مادو کې پکې د بدلون هیڅ خبره نشته، او هم د دغه دواړو مادو له وجې فاټا ته عدالتونه او د پاکستان ټول آئین نه دی غځېدلی.
صرف په یو سل شپږویشتمه ماده کې دغه تجویز کړی دی چې درشت ممبران به فاټا ته چې هغه به په خیبر پختونخوا کې شامل وي، نو یو خو مطلب دا شو چې دوی فاټا به دستور فاټا ساتل غواړي، نو لہذا دا رواج اک تاسو چې کوم کوي دا تاسو غلطي کوي. دا تاسو پزای د دې تاسو په سپریم کورٹ او های کورٹ ټول اختیار دغه دغله ورکي عدالتونه ورکي او مکمل پاکستان قوانین تل رایج کی.
د فاټا لایرز فورم یا د وکیلانو د اتحادیه مشر رحیم شاه افریدی وای چې پټوله نړۍ کې داسې مثال نشته چې د یوې علاقې اولس د خپل ملک د آئین د لاندې ژوند تیرول غواړي خو حکومت یې ورته نوی تیار.
نو الته خو د قانون یا د عین نوم سه شی نشته دی او خلک ټول در په در دي غریبانان په ټول ملک کې خواره دي بلکې په افغانستان کې مخواره دي په پاکستان کې مخواره دي او کدا صورت حال وي د یو نیم کروڑ خلکو ته د پاکستان ریاست خپل حق نه ورکي نو کېدې شي چې دا صورت حال داسې شي لکه چې په 71 کې د بنگلاديش ثانی همنست راغلی و ځکه چې موږ په هر صورت دغه د غلامۍ زنجیرونه ماتو
د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره د ګډولو او د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی خو د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره په یو کولو باندې اعتراض لري د مسلم لیگ نون حکومت وایي چې د دې دواړو ګوندونو د سلا کولو وروسته قبایلی سیمو کې ټول تجویز شوي اصلاحات عملی کړي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مقام ویلی مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په بودیجه کې د پام وړ پیسې بیل کړي دي نوموړي د ځینو سیاسي ګوندونو د تورونه رد کړي چې ګواکې په مرکزي بودیجه کې یاد صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي امیر مقام تېر ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته وویل مسلم لیگ نون چې دا حکمران ګوند دی هم د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبرې حمایت کوي تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې
پېښور کې د خبری کانفرنس وروسته د وزیر اعظم نواز شریف مشیر امیر مقام مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا د پرمختګ لپاره د پام وړ پرمختیايي بودیجه ټاکل شوې ده
وزیر عرب ترقیاتی بجټ کې 2.5 روپۍ د فاټا او کی پی کې لپاره مختص دي چې هغه 25% جوړیږي دا یو تاریخ دی هیستوري ده 92 روپۍ د ایډی پیز د بهاله لپاره د لپاره بیل مختص
امیر مقام زیاته کړه چې په روان مالی کال کې په پښتونخوا کې د اوبونه د بجلی جوړولو او د سړکونو د منصوبو لپاره هم بجټ ټاکل شوی دی او د لواری ټنل منصوبه به هم سخ کال سرته ورسی د مرکزی کابینینه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو د منزوري وروسته په قومي اسمبلی کې دغه سپارښتنو د بیل د ځنډولو په اړه د پښتنې په جواب کې د وزیر اعظم مشیر امیر مقام راته صدا ډول جواب راکړو
پانا ریفارم بالکل من کمیټی دی او موږ دا غواړو چې زیات نه زیات خلک موږ ځان سره پاغې کې والو او دا غوې د مشاورت د بعد د امپلیمنټیشن وشي او زموږ دا خواهش چې درا سي نېشنلی شورا بغیر چې زیات نه زیات خلک بده ان بوډي او یو فیصله
د وزیر اعظم د مشیر امیر مقام په خبره په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خورشوي دا تاثیر سم نه دی چې غني په موجوده وړاندې کړې شوی بجټ کې وفاقي حکومت دغه سیمو ته سم پاملرنه نه د کړی ولهم غوس مشال
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
د شمالي وزیرستان هغه اوسیدونکو چې په بهرنۍ او هیوادونو کې د مسافرۍ ژوند کوي او د محل هیواد ته تللی خپل کورو ته د تګ لپاره وطن کارډونو ترلاسه کولو ته انتظار دی دا کسان وایي رخصتیانې په ختمېدو دي په سخته ګرمۍ او روژه کې نور انتظار نشي کولی دوی له حکومت غواړي چې دغه مشکل یې حل کړي د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل لیجنډ بیا وایي هڅه کوي چې دغه مسافرو سیمو ته د تللو لپاره یوه ځانګړې ورځ ورته وټاکي تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپورټ کې
شمالی وزیرستان هغه خلک چې بهرنی هیوادونو کې مزدورۍ کړي په رخصتی راغلي دغه کسان سیمه ته د تلو غوښتنه کړي دوی وایي د سو هفتو نه وطن کارډ لپاره انتظار کړي چې سیمه ته د تلو لپاره لازم ګرځېدلې دوی وایي چې هفته کې یو ورځ د بهر ملکونو نه راغلو کسانو لپاره مخصوص وي خو د روژې میاشتې شروع کېدونه وړاندې دغه قافله د زنښ کار شوي چې دوی په سخته ګرمي او روژه کې د کالونو مسافرې پس هم په بنو کې د مسافرې شپې سبا کوي د سعودي نه راغلي شمالي وزیرستان اوسیدونکي اخیرالدین وایي چې د بهر ملکونو نه کالونو مسافرې پس راغلي، خو نن لبنو وزیرستان ته نشي تللی چې خپلو ماشومانو ته ورسي.
ګرمي و زیوتا دو سفر والی ده خامخا ډېر زیو تکلیف زیر ده په دا چې خو میشته پیر ناروشي ډېر سفر کړی وي ډېر وخت تیر کړی وي نیز دا وایي چې نیز د پر دا چار زر کی وسی چې نیرن سی وسی او میش خپل کړی تا لوټ سی په تکلیف خپل بال بچا جوړی دي ډېر سفر ډېر وخت ونه تیر کړی دی او خپل بال بچا راو وي ډېر تکلیف نه اوله ګرم نه تیر شوی دی دل سي نیز بیا وکړی دي خپل بال بچا را نشي ملاوي دی.
یو بل مسافر استی خانوي خپل کلی وطن ته ارزمند دی، خو یو بل منگل یعنی د سه شنبه ورځ ورته ټاکلې شي او د بهر ملکونو راغلي مسافر او قافله لا نه جوړيږي چې سیمه ته ستانه کړي.
دا یو منگل دا بل منگل ایک بل منگل یا چې دو با هوتان جو خلاص دي دا غضب کلا سو دیا زر ردار تڑا لکه دا دي دا د باندې ګرمي او د بلته انتظار دا ډېر زر غول خو څنګه زرا باندې ته مخالي موټر ونی مو ته سره ما سمتا ورته بو یتا
د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی پخوانی غړی مولانا نگزومان وای دغه کسان د بهر ملکونو نه هیواد ته سرمایه راوړي، خو د دوی په حال څوک هم رحم نکړي.
وکور وای چې دغه په ایمرجنسی باندې داسې انتظامات کړی وي حکومت جلاو غریب خلک مسافر خلک چې کما منګل ورې دي ورکړي دوه هغه منګل یا کین سره ولا دا رجا وخت او دا ګرمي وخت او دا مسافر وخت شي میجو کلی ول پاتای دین نو ولا یو افته منګل کین سره چې بل منګل ته او خپل منګل په کین سره بیا او درې منګل وې چې دین سره بیا هو څه دې څه پته نشول بګي چې دې مسافر دا ته تکلیف نه ورکوي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره ماس ونی وو، نو دوی وو ویل چې هڅه کړی چې د روجې میاشتې په آخري هفته کې د بهر ملکونو راغلي مسافرو لا ورځ مقرره کړي او د دوی واپسی وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د باجوړ په سرکاري ډیگری کالج کې نه وازدا چې استادان لګدي بلکې د سکلو د بو د خونو هم پکې کمې دي. په دې کالج کې 2024 دیش ځوانان زده کړې کوي او دوی وایي چې د استادان د کمیل وجې زده کړې اغیزمنې شوې دي. شانواز ترګزه له سیمې رپورت راکوي.
د باجوړ په مامون د سیمه کې په یوازنی سرکاري کالج برخلوزو کې 2024 دیرش ځوانان سبق وای ور د استادانو یا لیکچررانو شمیر پکې 44 دی. د کالج د انتظامیه په وینا چې په کالج کې لک تر لګه 44 استادان نور په کار دي، ځکه چې د هر مضمون لپاره یوازې یو استاد دی او د شپږو مضمونونو استادان پکې بیخي نشته. د کالج یو زده کوونکی عبدالبصیر وای چې هغوی د استادانو د شمیر د پوره کولو لپاره نه یوازې د کالج بلکې پولیټیکل چارواکو او تر دې چې پارلیمان غړو ته هم ویلو خو لای هم نوې استادان د کالج ته نه دی را لېګلي.
ار ډیپارټمنټ یو پیپر اوس ټیچر نشته لري، سنگل ټیچر کالج دی. نو په دې کې د میډیکل او د زوال جو د باټ نه دی خو به خره زه ته مسله راوته نو د مې سره هم ځبې هم څه گزاره کیږي دا خبر نه ټیچر راځي هغه په هفته کې یو بدري کلاس والی سو ته پیر خپل موږ ویلو پرنسپل آفس کنټریکټ باندې کوم ټیچران ویل شي هغه لاله ونه شي موږ ته دومره مې موږ ولا ته سي چې لګي شان موږ کو
د برخلوزو یاد کالج په کال 1998 کې جوړ شو. ولې د کال 2003 نه تر د کال 2001 پورې د یو پروجیکټ لاندې روان وو او وروسته سرکاري هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ یا د لوړو زده کړو ادارې ته حواله شو. په کال 2009 کې د جون په میاشت کې د وسلوالو لخوا په بارودو وال وزول شو چې دغه کالج زده کوونکي وروسته د عنایت قلعه باجوړ ټیکنیکل کالج ته زده کړو لپاره راوسته شو. څه یو نیم کال وړاندې یاد کالج یو وار بیا جوړ کړی شوی. ولې هم پکې د اوبو ستونزه ده او د ناستې کوټې پکې کمی دي. فرمان الله چې یو بل زده کوونکی دی وایي
بار بار د حکومت موږ دغه مطالبه کړې موږ د خپل امینګانو نه چې کم از کم دومره سال ټي ویلې راځي که نور هیڅ هم نه یو چاله به کېږي دا نه قوم بچري اهم مسله دغه د اوبو دا بل دا رسې پروفیسورانو هم پیدا کړې
او کوم محل مې چې د کالج د مشر سره د رابطې کولو کوشش وکړ نو ټلیفون یې بند و. ولې د کالج د انتظامی یو کلرک احمد جان وویل چې هغوی د کالج د ستونزو د هواري لپاره تعلیمي مشرانو ته درخواستونه لیږلې.
یولسم کې موږ تقریبا 415 لکان داخل کړي. زمونږ سره د سټوډنټانو تعداد 1214 دی. زمونږ سره د سبجیکټ لا شولا پاکستان سټڈی شو سټټیسټیک شو چې د دې سره زمونږ سره یو استاد هم نشته دی. یو دا نور کوم سینسي مضامین دي میث شو کیمستری زوالوجی یا داسې بل او انګلیش او د دې زمونږ سره یو یو استاد دی. بالکل جی موږ مختلف چټه نکړي دي انتظامی دا ډایریکټر ته پاغوي ته چې موږ یو زمونږ په وس کې نشته دی.
او یاد دی چې یاد کالج له د ماموندو د لورو پروتو سیمو ځوانان هم زده کړو لراځي او په کالج کې د یاد ستونزو د ختمولو غوښتنه کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړ اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلي جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د جنوبی وزیرستان د شوال رازینو او شاوخوا سیمو خلک وایي غرونه له معدنیاتو ډک دي خو د راسترو لپاره حکومت پلان نه لري. دوی زیاتوي چې که په سیمه کې د کان کیندنې پروژې پیل شي نو په ترڅ کې به خلکو ته روزګار موقع په لاس ورشي او د هغوی زندګۍ به هم ورسره ښه شي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
رازینو د سره لره بره نور سیمه د سولی وزیرستان تحصیل شوال برخه ده. دلته د قیمتي معدنیاتو بې کچه غټې ذخیرې هم موجودې دي. قبایلیانو غوښتنه کړې ده چې حکومت یې دغه سیمه ته مخ راواړوي او د معدنیاتو را ایستلو دپاره دې د دوی پورا پوخ ملاتړ وکړي. په دغه برخه کې دوه قبایلیون احسان الله زلال خیل او عمل خان لنګر خیل مشال ریډیو ته په دارنګ ژغېدل لیدی
مو نوم دا احسان الله ارزینو سدین کای ته می دا سه علاقہ دو پداش ډیر مدنیاتی پداش جنگلی نا دی پداش پیڑے شتاله ناشتار شتاله ول من شتاله پداش ډیر غټ مدنیات ہے کدا مدنیات تا چیرا کوما تو اجور کو دار او بوسی دا دمر مدنیاتی چ پدا علاقہ شو یو غریب ہن شی پوتے دے غ عمل خان دے گراخه لنگ خل خبر کام پر ازنی غریبوم شه چکین مدنیاتی دا ډیر جتای پروتی خو صدا سے مو دوالی سینا حق کری دی شاغا سے گرینائٹ اور مائٹ ورتا دیا جی افسوس دادا صدا مدنیاتا را سہی ندو سویے ویلی چپدا علاقہ سے روگینا ندی ورتا روغلی دا علاقہ سے کچا روگینا بھی دا اپو ما دی میز دا علاقہ تا مخربون ہے دا خال کو غن پخپل کاروبار سے مشروب شی او پاکستان تا ہون ڈیرہ بدخ شنا
د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان دا مانی چې کدغه مدنیات په کار راوستل شول بیا به شوال د ټولې دنیا د توجه مرکز وګرځيږي.
په شوال کې مدنیات ډیر زیات او د مدنیاتو د دغه لپاره چې کوم د موږ دا کوشش دی چې بالکل دلته کې الحمدلله امن هر څه جوړ شوی دی خو چې لارې ایکسس جوړ شي سړکونه ورته لږ شانتې پرانستل شي سړکونه کو پاخه نه وي که کچټ رکونه وي نو زموږ کوشش دا دی چې د شوال نه مونږ د مادنیات راوباسو او د دې مادنیاتو په ذریعہ باندې چې کوم د شوال مونږ ټولې دنیا ته خو چې دا یو داسې پټه خزانه ده چې دلته کې هر څه پراته دي.
د شوال رزین کبالیانو دا جوت کړه چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو او د سیمه نه د لاس کلن کډوالۍ په وجه چې د دوی کوم بې کچه تاوانونه شوي دي، د مدنیاتو کاروبار روزګار به هغه ټول بریا کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہار لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې شوې. اوریدونکو، د احمد شاه زمینه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. نوموړي دا خبره د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کابل پروسې غونډې پرانیستونکي وینا کې وکړه. ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان ته د سولې پروسې د ګټه اخیستو لپاره وروستی فرصت ورکوي. د ده په خبره کې وسوال طالبان معقول وړاندیز ولري، کولای سي په یوه هیواد کې سیاسي دفتر پرانیزي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د فاټای اصلاحاتو په اړه په تیرو درو میاشتو کې د پاکستان وفاقي حکومت ته دوه خطونه لیږلي دي چې تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم اشرف سلاکار مقام په غبرګون کې نن مشال راډیو ته ویلي چې دوی له ډیرو لورو سره په بحث مباحثو بوخت دي او په خپله غواړي چې فاټا په خیبر پښتونخوا ضم کړي سي. د کابل امنیت قمانداني ویلي چې د ښار په نهم امنیتي وزه کې نن یو راکټ ولګېدی. د امنیتي قمانداني د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې ریاست وایي دا راکټ د کاناډا سفارت ته نږدې لګېدلی خو کوم ځاني او مالي تاوان یې نه دی اړولی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې د داعش ډلې 90 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل تاولا خوګیاڼي نن مشال لړې ته وویل چې د تیرو 40 ساعتونو په دوران کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د کوټ ولسوالۍ په نرګوسي سیمه کې هوایي بریدونه ترسره کړي چې له امله دغه وسلوال وژل شوي دي. کویت او امریکا هڅې پیل کړي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان او مصر په ګډون څو عربي هیوادونو پرون دوحه د ترګري په ملاتړ تورنه کړه او ویل چې قطر د ایران تر ملاتړ لاندې د فلسطیني ډلې حماس ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د اسرائیل لخوا د فلسطیني خاورې د ښکېلاک د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. زید راد الحسین په جنیوا کې د بشري حقونو یوې غونډې ته وویل چې دا ګام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته لار هواره کړه.
او سوریدونکو، د مشال رادیوي مجله خبرونه تاسو ته ورو ده. پروگرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي او نن تاسو د نننې خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ڈرامی پاڑا،
رپورٹنا او مرکی
نجیب عامر یوڑان دکھوی.
د مشال رادیوی مجلې قدر منوریدونکو، په یو بل غنه کې نجیب عامر ستاسو په خدمت کې دی. په دې غنه کې د ډاکټر صاحب جمیل الرحمن پانیزی سره خبرې کوو. د ده په ادبی ژوند باندې ډاکټر صاحب د جنوبی پښتونخوا د خانوزۍ سمې اوسیدونکي دي. تعلیم یې په کراچۍ کې کړی، سیدل ته په اروپا کې کړی او نن سبا په برتانیا کې ژوند کوي. ډاکټر صاحب زموږ سټوډیو ته هر کله راشي.
ډېر مننه. خدای دې شادر ولې نجیب صاحب، ستاسو ډېر مننه.
کور مو ودان ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ته خو نو داسې جالبه سړی چې هم تاسو په طبابت کې مو کار کړی دی، هم سفرونه مو کړي دي، ډېر هیوادونه مو لیدلي دي، په ډېرو ژبو هم پوهیږئ او سیاسي مبارزه مو هم کړې ده، د پښتنو د بدې ورځې نه هم خبرې. نو چون زمونږ پروګرام مجله ده، په دې کې ادبي او کلتوري سیزونه مونږ سیرو، نو دا راته وایي چې د ادب سره د څومره وخت نه وابسته یې تاسو؟
زه چې استاد لکه څنګه چې د ریډیو کار کوي، ما خپل ادبي وخت د پښتو د ماشومانو د پروګرام شروع کړی. او زما یاد دی چې په کوټه کې چې اول ځل د ماشومانو پروګرام په پښتو شروع شو، نو په هغه کې په تلاوت کلام پاک ما دا شروع کړی. او له هغه وروسته بیا په مختلفو ژبو کې، اول په اردو کې او بیا په پښتو کې، په مختلفو تکراری مقابلو کې او په دې کې په برخه اخیستلو، او بیا په اخبارو کې په لیکلو په مختلفو مجلو کې. نو دارنګه شروع سو، او بیا چې څه وخت زه په کراچی کې وم په ډاو میډیکل کالج کې په اسکول کې د طبابت، نو هلته یو داسې پړاو رالی چې زموږ ادبی او چې کوم سیاسي هلې ځلې دي د هغو یو داسې ګډون وسو له شمر او ښه سیاسي او ادبي استادان چې هغه په سر کې ملي مبارز خان شهید عبدالصمد خان اسکزی، نو له هغه سره په ملګرتیا او تر ننه پورې بیا له هغه ګوند سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره چې کوم زموږ مرسته دی، له هغه سره زما ممبرشپ دی دا غړی، نو زما پر ادبی ژوند باندې چې کوم سیاسي برید دی غوښتنې دي، لکه تاسو چې ول په لار بر لار بر پښتونخوا کې افغانستان کې چې کوم عوامل دي ضرورت دي، نو دا یو ډیر لوی پرتو او دا یو لوی ځای دی.
ډاکټر صاحب، کله چې یو ادیب ادب تخلیقوي، یو شاعر شعر تخلیقوي یا یو فنکار سندره وایي، که د سیاست چترې لاندې راشي نو دغه افاقي پیغام متاثر کوي خو ناساس په خیال
خبره ده. د افاقي پیغام ته هغه خلک خلاص دي چې هغه آزاد وي. دا د شعر او د شعر چې کوم ډیبیټ دی په دې کې زړه د ډیرو سترو خلکو خپل افکار ښکار کړی دي. انسان په شعوري ډول دانسي کولای چې هغه خپل چاپر ریال سره یا چې کوم شاوخوا کوم ژوند دي لاغه دي ځان جلا کی. نو دا صحیح خبره ده چې آزاد خلک چې دي چې هغه نور غمونه د دنیا ورسره نه وي، هغه چې غمې دوران ورته وای، نو هغه بیا جانان په غم کې ټیک دی اړم دی وی دی، لیکن ما خپل ځان د دنیا لغمه د پښتانه لغمه یا چې کوم زموږ په علاقه کې تکلیفونه لاغه وخت دی لا شعوري طور زما پر وینا باندې زما چې کوم شعر دی پر هغه دغه پرتو دغه سایه ده لغه ځان نه دی جلا کړی. زره دا ډیبیټ خو به مې شوي چې افاقیت څه دی زما د پاره، دا ډیر لوی افاقیت دی چې شعر یا په نثر هغه پیغام و دنیا ته ورسوم چې د کم ضرورت دی، کم چې مطلب یو کیسه استازي توپ دی زما د خپل کام د افغان.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو د پښتنو د سترو مشرانو سره ناسته پاسته کړې ده، د هغوی سره مو د نګدینه کتلې دي، د هغوی خبرې مو اوریدلې دي، تاسو د خان شهید خبره او کلام داسې د نورو مشرانو د دوی سره ناسته پاسته تاسو ادبی ژوند تصور کړو.
دا ښه سوال دی، ښه پوښتنه ده. خبره ده چې لاول سره په دې سیاسي حل زلو کې زما مطلب خوش قسمتی او بولې چې زما تربیت دارنګ سو په مذهبي کورنۍ کې، نو له حوالہ سره زه مطلب زه د قاری په حیثیتم زما قسم تربیت وسو، ما قرات په تجوید زده کی یو خو مقابلو کې من برخه واخسته، لیکن چې کوم زموږ مختلف غونډې به وي سیاسي یا نوري، نو په هغه کې به داسې و چې زما کردار دارنګ چې ماته به وویل سو چې ګلبور چې جمیل به تلاوت وکي، زه به سټیج سیکرټری هم بیا به وویل چې ډاکټر جمیل به ترانه ووایي، او بیا به دا وویل چې اوس به د خپله وینا وکي، بیا به وویل چې جمیل پانیزی به خپل شعرونه ووایي. نو دارنګه په داسې هلو ځلو کې به همیشه زما فکر ودېته و چې زه چې څه وایم یا له ما زه څه غوښتنه کېږي هغه به څنګه ترسره کړم. نو تر پای پورې مې دا ارمان پاتې سو چې ښه په غور او په ښه زړه د نورو خلکو خبرې واورم، هغه ته به خلاص نه سو، ټول ذهن به په دې کې و چې زه خپل وظیفه ترسره کړم. نو څه مې وانه اورېدل له بده مرغه، چې څه مې وانه اورېدل، نو څه مې ډېر زده هم نه کړه او چې ډېر مې زده نه کړه، نو څه بس اوتي بوچ چې هغه ته پاتې سو.
انکساره نه کار اخلي ډاکټر صاحب، تاسو د پښتنو د پوهو مشرانو څخه درته وایي ډاکټر صاحب چې مونږ خو ډیر کم ډاکټران لرو، چې یو ښه ډاکټر ولرو هغه هم رانه شاعر شي یا د سیاست طرف ته لاړ شي، دا خلک پس کوي.
یا بس دا اوس خبره دا ده چې دوه شیان دي، یو دا چې ډیر کلونه زما له وطن لري پاتې سو، نو ځکه له پښتو او له پښتو ادبي هلو ځلو لري پاتې سو د مطالبې او د تجربې پر اړخ. او دویمه خبره دا ده چې په پښتو ادب کې یا په شعر کې زه د پښتو ژبې د سوچوالي یو قسم استازی توپ ته هم مطلب هغه لرم، او زه په دې لړ کې د استاد مجاوید عمر زیار صاحب او د استاد لطیف جان باوی د سکول یا د درس سړیم چې زه غواړم چې په پښتو ژبه کې نور ټکی نه وي. دا داسې نه چې مطلب زه عام ډول په بس یو دروازه تړل غواړم چې پښتو ته د نور ټکی نه راځي، بس پښتو مطلب به سیاسي پراخ سي زر دی یوازې به هم هغه د نور ژبو له بریده خلاصي جنه. نو هغه مګر ذاتی طور داسې دي چونکی ما زه ډېر زده نه کړ او پښتو سوچوالی چې دي زبه هغه مطلب زما مطلب مرام دی، نو ځکه ډېر مې نه ولیکل، ډېر مې نه دي لیکلي. او هغه یو زما هغه شعر چې د پردو نه د وطن دی هغه زیم، د پردو نه د وطن دی هغه زیم، نه پاولای دی نه پاون دی هغه زیم، او پاس اسمان او لاندې مځکه یې پلونه چې د دې میچنی ژوند دی هغه زیم.
ډاکټر صاحب، تاسو د سوچوالي خبره وکړله په دې خپله مرکه کې، مونږ ریډیو کې یو، مونږ هم د دې ستونزې سره مخ یو، کله چې ژبه ډیره سوچا کو زمونږ اوریدونکو نه پوهیږي او ډیر خلک بیا دا ګیله هم کوي چې تاسو کومه ژبه وایي یوازې تاسو پې پوهیږئ، نو صحیح ده ژبه خو به سوچا کو خو دې اولس ته به څنګه رسوي پوهاوی څنګه راولو چې خلک بیا پوه هم شي زمونږ په خبره.
دا خدای خبره ده چې زما په خیال چې کوم وخت د سوچا ادب خبره کیږي نو د دنیا په ډیرو ژبو کې داسې خلک ستا چې هغه اوس لکه د هندي یا د اردو ژبې یو ډیر ستر شاعر غالب دی چې خلک وایي چې دا مشکل پسند وو ډیر نه پوهیږي، نو استادان ستا د هغو تشریح کوي. په کار هم دغه ده چې داسې سکولونه داسې مدرسې وي چې خلق ورته او شاګردانو ته دغه تشریح وکي، دغه تفسیر وکي، ورته وایي چې مطلب څه دی، دا رنګه ژبه چې دغه معرفي سي چې مطلب دا ټکی دي، دا الفاظ دي، د مطلب څه دي. ها، یو سیاسي اړخ دی چې مطلب عوامي اړخ دی، اولسي اړخ دی، په هغه خو ظاهره ده چې په کار دي خلق هغه په هغه ژبه وینا وکي چې په هغه دوی پوهیږي. مګر زه د دې په حق هم نه یم چې لکه نن سبا چې د سوشل میډیا یو ناتار دی او په هغه کې خلک یو دی یو دی یو زه وی او نور ګرد انګریزي وی او اردو وی او نور ژبې وی، نو ما دا خیال چې داسې یو چې زموږ په خپل یو داسې نظام وي د تعلیم چې په هغه کې پښتو وی او په مورنۍ ژبه اول او بچی ته مطلب تعلیم ورکول سي، او پښتو چې مطلب په سوچا انداز و هغه ته وایي چې موږ پښتو زده کړې نه درلس کوله، موږ مطلب دا هر څه چې زده کړې دي زما خوش قسمتي و چې زما بابا مولوی عبدالخالق صاحب یو شاعر او ښه ادیب، نو ما خو په یو ادبي کورنۍ کې روزنه سوې ده، زما خوش قسمتي ده هر څه خونه ده، مطلب ما پښتو زبه په سکول کې نه دا ویلې، زه دا غواړم چې هر بچی چې دی د لارې بار پښتونخوا هغه کم از کم ابتدائی تعلیم په پښتو ژبه وکړي، نو بیا دا ستونزه نه پاتې شي.
صحیح ډاکټر صاحب، د دې ترڅنګ د ادبي جرګې چې دي په پښتونخوا کې، په کوټه کې، په خبر کې، په قندار کې، جلال آباد کې، دوی اونیزي غونډې کوي، په هغه کې غیر رسمي غونډې وي، خلک راځي شعر وایي، په شعر باندې نقد کوي، په نثر باندې. له دې لارې هم موږ کولای شو د ژبې د سوچوالي لپاره کار وکړو.
ډیر اوس دا وګوره، مطلب تاسو زره خبرې ډیرې زما را یادېږي، پښتو اکیډمي په کوټه کې موږ درې سلو داسې پنځه کسان ناستو په یو رستورانت کې چې موږ هلته اوټرل ورته وایي دا جوړه کړې. زه په یو انداز زه او زما بابا دواړه د پښتو اکیډمي د پښتو بنیادي غړي یو، نو له هغه خوا چې مختلف ځایو کې پښتو اکیډمي زوی هغه کتابونه هم لیکي، هغه دا رنګه مجلس نم کې لکه تاسو چې ذکر وکړ نو لدی خواز واقعي د سیاسي بشپړس یو عوام ته ولست یو قسم د دې خلزول د شاسر رسیج
سین راځي په مومن ځنی خلک وای چې څوک چې یوازې د پښتو لپاره کار کول غواړي هغه به نورو ژبو کې تکړه نه اعلان کې لړ مثال تاسو د پښتو د پارم ډیر کار کړي خو مونږ اوریدلی چې په ډیرو ژبو پوهیږي نو تاسو راته ویل شي په څومره ژبو تاسو برلاسي
ما خلاص هو اته ژبه به
تا کوم ژبه دي
نه نو ما خپل مطلب پښتو دا انګلیزي دا اردو دا مالټیز یو ژبه ده مطلب عربي په خپل فصی ډیر شایسته ژبه ده زما ډیر خوښه ده مطلب قرآن شریف ژبه ده بل اغزم اول زده کړه وکړه لیکن چې کوم سپوکن یا د عوامو وینا ژبه ده هغه هغه رنګ نه ده کنه نو سیکولو مالټیز یو عربي ده چې دا مالچا کې په لبنان کې په تیونس مراکو او لیبیا الجزائر کې ولکې جوزه هغه ویل اسم مطلب دا رنگ په فارسی کې څه گزاره کو بیا
په انګلیسي باندې پوهیږي
نو انګلیسي
ظاهر د برتانیا کې
شو ما دریا تکړه مقامی ډول خلکو بلوچی ورته وای مطلب بلوچستان کې دوی لوی ژبې دی او برهوی ده چې موږ په کوټه کې کمالکه کې هغه مزد کړه زما یو ورور چې دی هغه د برهوی ژبې مطلب دیوان لري چاپ دیوان لري سره ما نو دا دا سی دا ژبې دی او اوس لګیم او سپینیش زده کوم په خو می جرمن دا کوم مطلب ز په اټیمولوژي کې دا ژبې چې کوم بنیاد دی کوم ټکی دی په او کې ډیر ما درک دی اوس ما ډیر مطلب کې سم دلچسپی ده
بیا خو ډاکټر صاحب دام راته ویل شي ولی ځنی ټکی په ډیرو ژبو کې یو شان وي مثلا مور ما یا ځنی دا سی مونږ درته په چک کې اوسې ګو مونږ هم چایو ته چایو وایو داخله کم چایو وایي ځنی نور ټکی دا سی
دا غو دلچسپی ده ما اوس چا ملګری ټول مال دا تر دې اند پوری چې د پښتو چې کوم لهجی زه خو مطلب دا مې چې اوس جرمني کې زبې جرمن او موږ وایي چې رښتیا دوی دوی رښتیش رښتیش بلکې رښتیا ته رښتیا وایي نو ډېر څه کې دا رنګ دی او موږ خپل لهجه چې اوس مطلب شین دی کنه مثلا سوکې ش سوکې خ سوکې ش دا غوړي خ دا رنګ د جرمن ژبې چې په مختلفو ټاپو په سیمو کې ايش ايخ ايش دا د مطلب د قدیم زمانه زه د خبر د غراروان نو دا اټیمولوژیست د زبید بنیاد چې کوم چې کې دي چې ته په دې کې درک ولګي ریسرچ وکې نو دا بیا
نو تاسو په دې کار کړی راځه
پس په دې لګایم او په دې لګایم او اوس چې مطلب ل سرجری سره فارغ سم وکړ پر شنو پر دې باندې بس مطالعه ست دغه وکړو سره ریسرچ وکړو
لکه سب تاسو د اډوکو جراح یې نو درته وای چې وخت ته پیدا کیږي په برتانیا کې ځکه دلته مصروف ته ژوند ډیر کنه نو شاعری ته اوسګاری کې کله کله غزل لیکي
کوم اوس ملک ماچ درتول چې هغه چې کوم عملی کار دی د طبابت یا د سرجری هغه مې اوس ختم کی هغه تقاعد می وکي لکه څنګه چې وای نو بس اوس وخت وی داسي په ادبی تاته وخت ورکو زیاتره
سید ډاکټر په خبر کې یو غونډه و او ډاکټر اسرار د پښتو ژبې یو نومیالی شاعر دی او د ډاکټر هم دی نو چې د کله تقاعد کیدن په خبر پرسکرپ کې ورته و غونډه نیولې نو هر چا ویل چې ډاکټر صاحب ډیر خوشو چې ریټایرډ شي اوس به ډیر کارو کې ادب ته هغه خیره کې ورته سمانم پښتنه کړی د کنه ز سغواړم نو د تقاعد ژوند کې تاسو خوشاله د پښتنو د پاره د ډیر سوچ موقع پیدا کول شي
دا خو دا په خپل د زموږ مرکه چې ده دا په خپل د یو مثال دی چې دا پاول زل موږ خبري سره کوو نو دا وخت خو له ما سره نو نو چې اوس ما تقاعد کړی دی او ما سره دا وخت پیدا سو دی او تاسو دا لطف کړی دی او دا مهرباني چې مطلب زموږ هغه څه دی مطلب مثال دی چې دا رنګ به بیا د هلي ځل پر مخ بیا یو
ډاکټر صاحب په اروپا کې چې کوم پښتانه میشتي یا خاص کر په برتانیا کې چې تاسو ولته دلته چې کوم نسل رالو شو د دې پښتو څنګه ده دوی د خپل ادب نه کلچر نه موسیقي نه څومره خبر دي
بس له بده مرغه دا سړي چې زموږ چې کوم ماشومان دي او چې کوم ملکو کې پاتاسي دا خو یو ښه خبره ده چې افغان کې په هر افغان کې په هر پښتانه کې د دې خبري صلاحيت چې هغه زبیز غرض تکي ولی زموږ ژبې چې کوم الفابټس دي هغه تقریبا دنیا په هر ځای چې ولاړ شي د هغه ادایګي د هغه چې کوم لهجه ده هغه ورته اسانه وي. پښتون له ښه مرغه له بده مرغه ژبې ډېر زغرد قبول کړي او په قیمت د دې خبرې چې هغه خپله ژبه هېرول بے کمالی دا. نو دغه بے کمالی په موږ کې یو بس نفوس کړی دی، لیکن چونکه موږ ودې ته صدا سي فورمز چې هغه ورته فورا په انګریزي کې هغه مونږ نه دی جوړ کړی چې خلک له موږ خپل بچی چې د ماشومان و هغه ته درس وکړو په سکول کې. اوس مثلا یو مثال دا دی، زلم ملګری سره چې زما له ما سره په سپتال کې زما جونیئر ډاکټر دی او د فلسطین دی، نو دغه ماشومان په دغه کې په برتانیا کې درې ماشومان دي، دغه زړه دا غوښت چې د ماشومان خپل ژبه د عربي زده کړي. نو څه ډېر لري په یو ځای مانچستر کې هغه یو سکول په ویکند کې نه په هفته او په اتوار په کرایه نیولې او ماشومان د اول صنف نو اخی بیا تر ای لیول سپوش دی ورته وای او کی عربی ورته وای. نو
دا کار د پښتو د پاره نشي کی
د دې ز اوس غره خلک د مورنی ژبه خبره کوي. د مورنی ژبه تر ټولو زیات خدمت دی مور کولای سي. موږ مور له مورنی ژبه جلا کړی ده.
مور تعلیم یافته نه ده
پر موږ باندې لوی احسان د خپل مند دی. د پښتو که ادب هم دی اوس ګوره ټپې دي غاړې دي دا ټولې دا چا دا خو ګمنامو زموږ چې کوم باندې خوندې نه هغه جوړ کړي هیڅ درس هیڅ تدبیر هیڅ سکول ته نه دي تللي. نو سوچا پښتو هم هغه پاتې کړې ده. نو ما په دې سکول کې ولیدل چې هلته ټول چې کوم استادان یې اټولې چې وي هغه باندې خوندې وي ټول باندې خوندې وي. نو موږ هغه وخت دا کولای شو چې موږ خپل ژبه مورنی ژبه له مور لاغه جلا نکو. پتا او پما دا کار دې تاسو خپل وظیفه ده، هر چا خپل وظیفه ده. تاسو دا سوال صحیح ده ولی موږ نه سو کولای، مګر په داسې انداز چې موږ دا د درس د ریس کار خپل مند خو نه ته لکو.
الله دې وکړي د هغه ورځې په هیله یو ډاکټر صاحب. نو تاسو نه ممکنه وي سو ورو د یو تاسو د شاعر کلام د شاعر په ژبه به ډیر زیات خوند کوي. مونږ اوریدلی چې ډیر خسته ترنم هم کوي ډاکټر صاحب. مونږ ته د خانوزه ډیر ملګری ټلیفون کوي او دا غي سیمه د ټولو आवाज خسته وي. نو اتمن تاسو غږ هم خسته وي ډاکټر صاحب.
ډیر مننه. بس زه به د غزلی مو
ارشاد ډاکټر صاحب خوان به وکړي.
زپاتم خو خوږی می سپلونی دنيستي. زپاتم خو خوږی می سپلونی دنيستي. پرمایه وسيله و بس د غونی د نستی. پرمایه وسيله و زپاتم خو خوږی می سپلونی د نستی. پرمایه وسيله و بس د غونی د نستی. یم غلی چیز غم نستا د سپین گای په زمانه کی. یم غلی چیز غم نستا د سپین گای په زمانه کی. حلوان جوړوم د مچړونی د نستې. حلوان جوړوم د مچړونی د نستې. پرمایه وسيله و ورغشتم د پستر ګو کې نو ندی انګراله. ورغشتم د پسترګو کې
نو ندی انگیرل اس خواڑے می پکونج کی درنجلونی دنیستی اس خواڑے می پکونج کی درنجلونی دنیستی ز پات یم خوا خوجی میسو پلونی دنیستی دو جخ دیل دیلوری او جنت له هغی خواست دو جخ دید دیلوری او جنت له هغی خوانه ترگنز ما ترزده یا تر پړونی د نیستی سرګنز ما تر زړه یا تر پړونی د نیستی فرمایه وسیله و بس د غونی د نیستی
ورسته شعر دی
منن
درک د شین خالیو پسی مگر زا جمیلا درک داشن خالیو پسی مگر زا جمیلا مینی سوی پرتا خبر انجونی دنیستی مینی سوی پرتا خبر انجونی دنیستی پرمای وسیله و بس لغونی دنیستی
واه ډاکټر صاحب دا خو یو فضای را جوړ کړل بخي وطن ته بوتلم دومره ښکلې आवाज دومره ښکلې غږ په دې برتانیا کې په اروپا کې دومره سچ پاتې شو ډیر زیات خوان دی او کو ډاکټر صاحب موسیقي سره آشنا یې
نه داسې نه داسې رسمي غونډې نه خو ما د ټول کنه چی په غونډو کې په جلس کې په ترانو کې په د کوم ترانې به مو ویلې خو نه دا داسې موسیقي نه چې دا
ځکه ما وایي چې تاسو دومره ښکلی ترنم او د هغې کمپوز او د هر څه خو بېله موسیقي سره د مینې نه کله ممکن
خو دا مطلب به نور داسې د په تېر څو کلو د مخه د هندي یا د اردو یو ډېر سار مشهور شاعر دی فیض احمد فیض دا هغه بیا یو ډېر مشهور نظم دی د هغه پښتو ژباړه کړې وه نو هغه مې بیا په یو ډېر لوی غونډه میټینګ کې دغه ټول مطلب اس یو سب زره پښتانه هم لیکن په کم میټر یا په کم وزن هغه ویل سوی په هغه جبه نو په هم هغه میټر او هغه جبه کې ما په ترونه مرته ویل
نو حتما خلکو به ډیر خوند اخیسته
دغه سیدی و کني نور موسیقي آلات چې د هغه سره مطلب
اکسپټ ساز خبرې ډېرې زیاتې جالبې دي او کاش دې وخت تیاری کولې نو موږ به د مرکنو را هم وګډه کړې و خو خیر خو یار د ژوندې دیدن به کیږي بیا به تاسو ته بیا تکلیف تر کو را غواړو به مو یا د ټلیفون د لارې کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مر سره
مخ شو دا موږ حسوي و دې خبرې ته لکه څنګه تاسو سوال وکړي موږ څه نور خدمت وکړو د خپل ژبې
ډېر مننه
پاراندستي ډېر مننه
کور مو ودان د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو له همدې سره د دیونه غنه تړو پر اتلون کې ونه کې باید نور کلتوري مطالب سره نجیب امر ساسو په خدمت کې وي تر هغه د لوی خدای پامان.